فعال په دغه خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ لمړی د طالبانو او ایرانی چارواکو ترمنځ د زندانیانو د لید پر هوکړه پر هوکړلې کې البته بحث لرو. پښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت چې مشروعیت او اساسي قانون نه لري څنګه د هیوادونو سره حقوقي او جنايي همکاري کولای شي. او په دویمه برخه کې د طالبانو لخوا د مالیاتو عشر او زکات پر سرنګوالي د یو پخوانی طالب چارواکي سره مرکه لرو. طالبان د کوم سیستم او قانون پر اساس د خلکو څخه مالیه او عشر اخلي؟ هله ده چې د دې پروګرام تر پای را سره مل پات شي. زه ګالیا رنان رسنیما پروګرام په لاندې خبرونه پیلوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د افغانانو د بشري وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې وژنې په خپل سر نیول او بندي کول دوام لري. دا راپور چې د تیر 2023 کال د اکتوبر د میاشتې څخه د دسمبر تر میاشتې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اړوندو مسلو ته پکې ځای ورکړ شوی د دوشنبې په ورځ خپور شوی دی. یوناما په دې راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو په پلي کولو باندې د دغې ډلې د چارواکو د ټینګار سره سره د غیر قانوني کړنو ځینې موارد ثبت کړي دي. طالبانو په کابل کې د پاسپورت په ریاست کې د خلکو د ډېرې زیاتې ګڼې ګوڼې وروسته په حضوري ډول پر کاغذي اریزو د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ د نږدې دوه اونۍ وروسته بیرته بنده کړې، خو په آنلاین بڼه لا هم د پاسپورټونو ویشل دوام لري. په دې هکله د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ ریاست په یوه اعلامیه کې ویل شوي یوازې له آنلاین لارې راغوښتل کېدونکو مراجعینو او د عاجلو ناروغانو په شان سختو اړمنو کسانو ته پاسپورت ورکول کېږي. او د طالبانو ویان زبیولا مجاهد وایي چې د افغانستان د بدخشان په ولایت کې د روسیې د یوې کوچنۍ ورزیدلې الوتکې څلور سپاره ژوندي موندل شوي دي. د طالبانو ویان د خپل اکس په پاڼه کې لیکلي دي چې دا الوتکه د بدخشان په کوف آب کې پیدا شوې ده. هغه لیکلي دي چې د معلوماتو په اساس د پیلوټ په شمول څلور ژوندي دي، څلور کسان البته ژوندي دي او د پاتې نورو کسانو لټون روان دی. د روسیې هوایي ترانسپورت د یکشنبې په ورځ وویل چې دا الوتکه د افغانستان په شمال ختیځ کې په غرونو کې غورځېدلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو او د ایران د قضایه قوې د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د ایران په زندانونو کې د افغانستان بندیانو د وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د سپارلو د موافقې او په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په ستونزو خبرې کړې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یونیسیر ویلي دي چې د اټکل له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې و اشاریه و میلیون افغان کډوال ژوند کوي او سکهال دوی دغه کډوالو سره د مرستو لپاره د شپږ سوه شل اشاریه څلور میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ایران د قضایي قوې مرستیال کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر کړی دی او دغه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره یې خبرې کړې دي. ضیا احمد تکل د اکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې دوی له ایراني پلاوی سره د کډوالو په اړه مفصلې خبرې کړي.
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دوړو هیوادونو ترمنز د زندانیانو ستونزو ته رسیدو د زندانیانو د سپارلو د موافقتنامې پلي کولو په اعدام محکوم شوی افغانانو ته د بدیلو میکانیزمونو پیدا کولو او د افغان ماجرینو اړوند حقوقي او جنايي برخو کې له بل سره د همکاریو په تر سره کولو مفصلې خبرې وکړي.
د ایران دولتي خبری آژانس ایرانا کابل ته د کاظم غریب آبادی په مشرۍ د پلاوی سفر په اړه ویلي چې دا سفر د طالبانو د حکومت د قضایي شورا د رئیس په بلنه شوی دی.
د اوسنی حکومت د خارجه وزیر دا خبرې چې د ایرانی حکام سره کوي خدي خو لګنا وخت دی خو بیا هم خېدی چې ډیر مهاجرین زمونږ په ایران په زندانونو کې پراته دي او هغه تر اوسه پورې دغه به پښتنې دي
د چارو شنن کې د لیدنې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې په داسې معاملاتو کې هیوادونه خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي
اوس ها اقدام چې ایرانیان کوي د طالبانو سره یا طالبان په دې اړه خپل یو همغږی خي دا کې دشي څو معنی ولري د دوالو خو ډیر زیات مخالفین په دوالو هیوادو کې شتون لري چې په دې بهانه هغه کولای شي خلک تسکیر کی او بل خواته وسپاري دا به یوازې د بندیانو د ژوند د ښه کېدو او د هغه د شرایطو د ښه کېدو مثلا څوک د اعدام د جزا نه بچ کېدل دا یوازې به دا اهداف ونه لري زه داسې فکر کوم چې دلته ځینې نورې سیاسي مسایل دي ښکاره ده چې ځینې مخالفین د ایران مثلا په نیمروز کې شتون لري هلته تګ راتګ کوي او کېدای شي نور اهداف ولري همدغسې د طالبانو مخالفین په ایران کې دي چې په دې بهانه هغوی ته هم کېدای شي ضرر رسیږي ځکه چې دواړو هیوادونه په حاکمیتونو کې مستبد او مختنق رژیمونه دي
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار پر روان 2014 کال کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو سره د مرستو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 6.4 میلیون ډالرو د بودیجې د برابرولو غوښتنه کړې ده
دا خو اصلي خبره ده چې باید دوی خو یو سیستم یو میکانیزم آماده کې چې یونیسیار کومک خپل مهاجر ته ورسیږي خو اصلي خبره ده چې ډیر د کومکونو د یونیسیار په دی وادونو بیا زی هغه دفترونه ته هغه د دوی ماشونه د دوی لولې مثال محترم د دوی کومکونو د دوی کورونو دوی ټول اصلي خرچه په دوی کې زی هغه خپل مهاجر ته فکر نکوم چې د سي احتیاج محتاج خلک چې دی هغه ته اوس شی ورسیږي
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنرې د شمیرنو له مخې د تیر 2023 کال د دسمبر د میاشتې تر 1 ورځې پورې پاکستاني امنیتي ادارو په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 افغان کډوال نیولي او په زندانونو کې اچولي دي احسان الله عبدالزین امریکا غږ واشنگټن
د طالبانو او ایرانی چارواکو ترمنځ زندانیانو د لیک پر هوکړه او دا چې د طالبانو حکومت چې مشروعیت او اساسي قانون نه لري څنګه د هیوادونو سره حقوقي او جنايي همکاري کولای شي پر دې موضوع د بحث لپاره را سره مل ملمانی دي د کابل پوهنتون د حقوقو او علومو سیاسي علومو استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانزای صاحب هم داشن د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال عبد الصبحان مسوا صاحب را سره د سکایپ لري په پروګرام کې را سره مل دي تاسو دوه قدم مل منوته په پروګرام کې خراب لاس مې مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله سانګزې سپ ایران او افغانستان د زندانیانو د تبادله په حق له دی وی موافقه د عملی کېدو لپاره البته هوګری ته رسیدلی ایران ویل دي چې افغان زندانیان طالبانو د سپاري نړیوال قوانین څه حکم کوي
سلام وړاندې کول سره جناب مسپاس سپ تاسو ته درنو لیدونکو ته د افغانستان او ایران ترمنځ د مجرمینو د استرداد مسأله یو پیری عمر لري په دغه معنی چې هغه د دوستۍ او موعدت لومړی تړون چې د شاه امان الله خان په وخت کې امضا شو هغه کې په ډېر صراحت سره د مجرمینو د استرداد مسأله مطرح شوې ده د افغانستان د قوانینو له مخې نه موږ دوه قانونه لرو یو قانون ته وایو چې د مجرمینو او متهمینو د استرداد قانون او یو بل مقرره لرو په نامه د مظنونینو متهمینو او مجرمینو د استرداد مقرره زه فکر کوم دا دواړه نافذ دي د بین المللي حقوقو له نظره او د جزا د بین المللي حقوقو په تیره بیا دغه له نظره دولتونه د ماین میکانیزمونو کرایتولو سره په دې شرط چې د دوی په منځ کې د مجرمینو یا حتی متهمینو د استرداد تړونونه وجود ولري مستردیدی شي په دې جمهوري نظام کې موږ د نورو ځینو هیوادو تر څنګ یعنې شپاړسو نورو هیوادو تر څنګ د ایران د اسلامي جمهوریت سره هم د افغانستان اسلامي جمهوریت داسې یو تړون درلودلی ده او د هغه پر مبنا په هماغه وخت کې مجرمین تبادله شي.
بله مسوا صاحب، افغانستان کې د یو اساسي قانون نه موجودیت کې د زندانیانو تبادله ستاسو له نظره حقوقي او جنايي همکاري څومره ممکنه ده؟
ایرمی ربانی، بسم الله الرحمن الرحیم. بوهان صاحب، سانگزای صاحب، تاسو او درنو پتون کتو سلامون امنی که هیلی برانده کام. مهمه مسئله خو دلتا پتوله که دی اساسی قانون ده، زکه اغا بحث دی ملی حاکمیت چی تیر اساسی قانون پسالو رمه ماده که بحث شوه و چی خلق و پوری برده لری دی تر سنگه دی معاهدات و یا دی نړیوالو کنوانسیونونو سره اړیکه چې په اومه ماده کې ورپې بحث راغلی و، دی تر څنګه یو سلسله شرایط چې د افغانستان رابطه د بهر د هیوادونو سره یا بهرنی سیاست چې په اتمه ماده کې ورباندې بحث راغلی و، د دې مسله مطرح ده. او نهه دیرشمې ماده کې همدغه رقم مسله د دې ده چې افغانان د دې حق لري چې یو هیواد یا د افغانستان مشروع دولت د هغوی له حقوقو نه دفاع وکړي. اوس مهمه مسله دلته د ستانداردونو ده چې که چېرته اساسي قانون شتون ونه لري او هغه کې دغه معیارونه چې په نړیواله سطحه د منطقې او خصوصا د همسایه هیوادونو تر څنګه هغه ستانداردونه منل شوي نه اوسي چې هغه یوازې د اساسي قانون نه بغیر مخته نه شي. په دې کې لیوی خواه خودی که شک نشته ده چه زندانیان و ده تبادله مسئله ده مهاجرین نستونزی نوری حقوقی و سیاسی طول سنزی خصوصا ده گاوانده هوادون سره یو طرف ده قضیه ده. اولو بلی خوانه بیا ده خلق و ده خپلا حق لری خلق چه اغا مدبوع هواده ترینه ده حقوق نه دفاع وکړي. نو دا یو تشه ده، طالبان باید ده مسئله ده دیر جدی پام وکړي تر څو پورې چې د نننه د مشروعیت مسله چې د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته نه شي او د دې تر څنګ د رسمیت پیژندلو ستونزې حل نه شي، داسې ورته همکاریان هغه حقوقي ضمانتونه ډېر ضعیفه کېږي، حتی شتون به هم نه لري. نو دا یوازې د اساسي قانون په چوکاټ کې، ځکه دا یو سلسله ده، یو سرکل ده چې هغه د اساسي قانون پر اساس مثلا دغه کمه استرداد توافقنامه یا معاهده چې سره تبادله شوي، دا په دې کې پارلمانونه هم د ایران او هم د افغانستان نقش درلوده، دا په مشروع توګه مخته تللي او د دې اجرا به هم همدغسې مخته ځي.
بله مننه کوم. صبا صاحب، ستاسو د کډوالو د حقونو یادونه م وکړه. ستانګزای صاحب، په دې ناسته کې د افغان مهاجرو د وضعیت په مختلفو اړخونو خبرې شوي دي. په ایران کې د مهاجرو د بد وضعیت په هکله موږ وخت په وخت خبرونه اورو. مهاجرین په هر ملک خاص شرایط لري، البته د نړیوالو قوانینو لمخې. د نړیوالو حقونو لمخې مهاجر چاته ویل کیږي ستاسو نه نظر او هغه چلند چې په ایران کې د مهاجرو سره کیږي، د افغانانو سره کیږي، د همدې نړیوالو قوانینو یا حقونو پر بنسټ طالبان چې رسمیت هم نه لري، څنګه د خپل ادب او د حقونو څخه دفاع کولای شي؟
دلته دوه مسئلې دي. یو مسئله دا ده چې افغانستان او ایران د مهاجرینو د 1950 کال کنوانسیون دواړو هیوادو امضا کړی او په هغې کې الحاق لري. د هغې کنوانسیون له مخې مهاجر هغه فرد ته ویل کیږي چې د سیاسي، اقتصادي، طبیعي او عارضو نورو ټولنیزو ستونزو له امله په خپل هیواد کې ژوند نسي کولی او یو بل هیواد ته ځي. دا مهمه نه ده چې دغه شخص له رسمي اسناد یا له پاسپورت سره بل هیواد ته ځي او که پرته له پاسپورت بل هیواد ته لاړ. په دې کې مشخص حقوق وجود لري چې په هغې کې اقتصادي، سیاسي، فرهنګي حقوق رامنځته کېږي. د یو مهاجر حقوق پرته د ځینو سیاسي حقوقو نه په نورو مواردو کې هغه حقوق دي چې دولتونو خپلو قوانینو له مخې خپلو اتباعو ته ورکوي. متاسفانه په د ایران په اسلامي جمهوریت کې د تیرو 45 کالونو راپه دخوا برسیره پر دې چې د افغانانو، د مهاجرینو حقوق شدیدن تر کولاندې سیمې او ټولو دولتونو په تیرو 45 کالو کې اجدی او لازمه پاملرنه هم ورته ونه کړه. د دې په څنګ کې متاسفانه یو ډېر بل لوی نقص وجود لري، او هغه د اجیرو عسکرو نیول د مهاجرینو نه او لیږل نورو جګړو ته، چې ښه بېلګه یې 1954 کال نه تر 1978 کال پورې د عراق سره د ایران په جګړه کې د مهاجرینو استخدام او جنگ ته استول، او بیا وروسته اوس سوریه کې زینبون لخکر چې متاسفانه د افغانان نه جوړ یو لخکر ده، او په سوریه کې د سوریې په ګټه د ایران تر قمندې لاندې فعالیت کوي. دغه سرې موارد دي چې زه فکر نه کوم د طالبان و حکومت اوس دا جرأت او صلاحیت ولري چې طالبان له ایرانیانو سره دا مسله وڅېړي. بلې خوانه متوجه اوسئ چې ایرانیان هم د فرصت نه په استفادې سره لویه بهانه لري، او هغه دا ده چې تاسو موږ له تاسو په رسمیت نه یې پېژندلي، نو بنا نه یو کامل حقوق دولت اکټونه طالبانو ته د هغې د کړنو اجازه نه ورکوي.
بله، اوس ستانځه سپ تاسو په ایران کې د افغانانو څخه یعنی د ناوړه استفادې خبره وکړه چې د عراق او د سوریې په جګړو کې د دې څخه استفاده کړي. په خو هم پر ایران باندې دا انتقاد و چې افغان کډوالي سوریه او عراق ته د خپلو نیابتي جګړو لپاره لیګل د کډوالو د دا ډول حقونو پوښتنه د چا نه وشي. مس باسب، دا قضیه بیا د کوم قوانینو لمخې سیړل کېدای شي؟
او ډیر مهرباني ګوره دی کډوالو کې په حق لا ترټولو همدغه مسله خو له حقوقي اړخه د مونږ د اساسي قانون پر بنسټ باندې هغه د دې وګړو لپاره اساسي حق ورکړل شوی دی چې یو وګړی کولای شي چې بهر ته سفر وکړي یا د بهر نه بیرته راشي. دا یو اصل ده. د دې ترڅنګ په نړیوالو اصولو کې لکه څنګه چې استاد محترم وفرمایل، د کنوانسیون ترڅنګ د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې مسله هم ده چې په هغې کې د دیارلسمې مادې کې په مشخصه توګه د مهاجر یو څوک چې چیرته ژوند کوي په هر ګوشه د دنیا کې له هغه اصل چې د کنوانسیون پر بنسټ مهاجر شوی اوسي څوک، او بیرته د راستنېدو مسله ده چې با عزت به راستنېږي. نو په دې کې شک نشته چې د بشر د حقوقو کوم هغه شورا چې د ملګرو ملتونو په سطحه باندې ده، یونیسیار یوازې د همدې لپاره رامنځته شوی ده چې د مهاجرینو په حق له دغه وضعیت وڅاري، او بیرته په دې حق له شورا ته ملګرو ملتونو هغه خاصې شورا چې رامنځته شوی د بشر د حقوقو دې ته گزارش ورکړي، او تر څنګه بیا دولتونه فشار لاندې راولي، ځکه دا ټول دولتونه اوس ایران چې دا کنوانسیون امضا کړی ده، کنوانسیون د قانون حیثیت لري په نړیواله کچه باندې، او هغه اجرایوي ضمانتونه هم تر شا لري چې هغه ته باید متعهد اوسي. نو حقوقي ضمانتونه ورته ډیر دي، فقط یوازې بحث په دې کې ده چې تر کومه حده پورې مستقله کار کیږي، او په دې حق له هغه څه چې ورته اړتیا ده د هغه پر بنسټ باندې دوی بیا مخته ولاړ شي.
بله، یو ورسته پښتنه استانګزای صاحب، د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه لري او د همدې وجه نه غیر قانوني ګڼل کیږي. خدا هم یو حقیقت دی چې د ډیرو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري. په ځینو هیوادونو کې تاسو ویږئ چې د سفارتونو کنسولي چارې هم دوی په خپل کنټرول کې لري. دغه ډول تعامل ته په نړیوال قوانینو کې څه تعریف شته؟
دلته یو جدي اختلاف نظر لري په ټول کې. دغه سیم حرکات د زمینی رسمیت پیژندلو معنا ورکوي، او ځینې وایي چې ټول خپل رسمیت پیژندنه یو ډول تعامل یا بین المللي عرف یا ځانګړي قواعد نه لري. دې ته کېدای شي په دې موارد کې دغه اصل نه استفاده وشي، اما توجه کوي په ځینې موارد کې په خصوص د مهاجرینو په مسایلو کې او یاد بندیانو په مسلې کې باید د نسبیت اصل په نظر کې ونیول شي. اغه اقدام چې کولې شي د افغان مهاجرینو ستونزې د هېواد نه بهر حل کړي یا حداقل کمې کړي، نو زه فکر کوم چې د میکانیزمونو او شکلاتو پسې باید ډېر جدي ټینګ نه شو. په هر صورت زه فکر کوم چې جدان حقوقي خلاوې لري، په حقوقي لحاظ، په قانوني لحاظ، هم په ملي حقوقي هم په بینالمللي حقوقي، اما په ټوله کې د مهاجرینو حقوق او همدارنګه د بندیانو حقوق په نورو هېوادونو کې د حاکم دولت مسؤلیت ده چې د هغه څه باید وکړي.
ډېره مننه کوم د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ډاکټر نصرالله ستانکزی صاحب همداشان د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح صاحب. بخیر اوسئ.
تاسو
د هواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه د یک شنبه تر پنځ شنبه
دیر مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره یې د پروګرام په دې برخه کې د طالبانو په حکومت کې د مالیاتو ټولولو پر اصول او مقرراتو باندې خبري کوو. د افغانستان اسلامي جمهوریت له مالیات یعنی د مالیاتي اوایدو پرته د اسلامي اقتصاد د اصولو مطابق اشر او زکات د خپل اوایدو په سرچینو کې نشمیرل. خو اوسنی حکومت یعنی د طالبانو حکومت د خورا لوړو مالیاتو ټولولو ولو ترسنګ او شر او زکات هم اخلي. یو شمیر شنن کې په دې باور دي چې طالبانو د اوشر یا زکات راټولولو لپاره د کرنې او مالداري وزارت په چوکاټ کې یو مستقل کمیسون هم رامنځته کړی چې د کرنې وزارت د مسولینو په وینا یوازې تیر کالي د اوشر او زکات له آدرسه 1 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي او په یو ځانګړي حساب کې جمع کړې. په همدې هکله معلومات به را سره په خوانی طالب چارواکی اکبر آغا شریکړي چې د شیبه د سکایپ لاري په پروګرام کې را سره مل شوې ده. آغا سې پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. لومړی کې د اوشر او زکات توپیر لیدونکو ته روښانه کړی او بیا وایس چې آیا اوسنی شرایط دا ایجابوي چې طالبان لدې لاري هم د افغانانو څخه چې اقتصادي ورستر بلی خرابي کې اوایت ترلاسه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نو تاسو ته شاورم کوي دا وشو زکات کسره یو بری په وخت کې دا یو په لزاد ملياره سره به خامخا دا وشو زکات بس دا وشو زکات یو د شمال نه دی چې هغه د جول په شکل باندې په دې باندې وځه سوې دي چې هغه د دې د مال څخه دا خدای مال دی چې هغه د خامخا بس البته ځینې ځینې خلک دي چې هغه خپل مال خپل قربان ټول کوي. ډېر خلک به داسې کوي په اوسني حالاتو کې چې وشو زکات باسي نه داسې ډېر خلک ده. البته طالبان دا وشو زکات لکه څنګه چې د پښتو شانس ته پدې چې هغه دا بنا باندې اخلي شپه په وخت کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې تر هغه وخت په تر هغه وروسته په ډیرو خپل پاو یا عمراو دا وشو زکات د خلکو څخه اخستي ټول گزاره به دا مرته کوی چې زکات باندې و. البته که اوسنی حالات په ګورو سم طالبان په شالات کې واقعي دي چې د دنیا د تر منځو لاندې دي. حتی چې هغه د دې خپل پیسې دنیا څنګه کړی دي هغه نو کې دي چې لیوال نو دا دې مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې دا چې اخر په البته خلک پدې کې د دې صف په دې نه دي دا چې دې دې تاسو او چا دا پر زکات اخی اړتیا خپل د مشکل یو څور پیل دي او شو زکات اخی اړتیا خپل ملا او طالب چې ځاله ته د په مدرسې په څیر ته د بزونه ورکی دا و د پاره او پیل دي نو هغه شی دی اخلي چې هغه دا خلکو څخه چا د ته ورپیږي تر غوځای دی او شی وي هغه شی دوی را اخلي او دا خپل استفاده په دې شکل باندې کوي چې دوی بیا ولاړیږي د تمسکین ورې چاره په وته نو ګوري یو د شکار چې هغه او شر زکات په هغه لار باندې مستعمل شي اوقاف او دلاري مثلا دا د شر زکات پیسې دوی په هغه لار باندې مستعمل وي یعنی دا دوی اخستل د شنه دي چې هغه دوی اخلي او دوی بیا خپل تنخواګانو کې په دې کې مصرف کوي بلکې د شر زکات لپاره خپل ځای او خپل خلق معلوم دی او خپل دی د مصرف معلوم دی چې دی مصرفوي هغه هغه د مسکینانو به چرګار نه پېږي
یعنی دا معلومی چې د خاصو خلکو نه اخیستل کیږي. بل پښتنه مې دا سې کوله هغه څه چې طالبان هر کال د اوایدو د راټولولو خبر ورکوي دا اواید چیرته زی مونږ او رو چې د هیواد نیمایي زیات نفوس بیرنوي خوراکي مرستو ته اړتیا لري خو د نړیوالې ټولنې پرته هیڅوک لاس نیوي نه کوي. طالبان په دې پیسو څه کوي؟
طالبانو پر حکومت جوړ کړی دی او پر حکومت پر تنخواه ورکوي. په امر ته شیلدل چې تنخواه به ټول د خارج سره تللی د مامورینو تنخواه او که نظامي خلک وو که غیر نظامي خلک وو دا غو تنخواه به په خارجي عیداد باندې ورکول کېدل دا غو څه ورکول کېدل کې مالکین او طالبان هغه عیدات چې په بد تنخواه فنا بدی تور کول کېدل هغه نه لري او سړي حالات کې دي ټول مصارف چې کوي د خارجي عیداتو فیده یو خبره دوه خبره ده د طالبانو په دغه حالات کې اوس سرکان هم شروع کړی په بازارو کې کارونه شروع کړی دي او هغه ولایتو ته سرکان شروع کړی دي او هغه ټول مصارف چې دي هغه دغه شخصي مصارف اوس کوي دوی چې په دې بابا باندې کومک نه دی کړی او نه په دې بابا باندې کومک سره کوي
بله اغه صاحب موږ داسي بیلګې هم لرو لکه سمو د وړاندې موږ راپور درلود چې په ننګرهار ولایت کې او د تورخم خارګوټي کې د 250 ټنونو او رستورانتونو په تړلو سره دیش سره کسان بیکار شول دغه مالیات د دې لپاره اخیستل کیږي چې مسولین بیرته خلکو ته سہولتونه هم برابر کړي یعنی په نور نړۍ کې دغه مالیات چې د خلکو نه اخیستل کیږي بیرته خلکو ته سہولتونه هم برابرېږي طالبان بیا څه کړی دي تر اوسه پورې په دې برخه کې
نو اصلي کوم سړی وګوري ټوله سلسله چې دی هغه په خارجي عیداد باندې کیږي یاندا منه چې خارجي کمپنیانی د تراسي په پاکستان کې په غوونه ډیر خلک مصرف کوي یا خارجي د کومکونه وسی چې هغه د کمپنیانو یا د سرکو په باندې وسی هغه سرکونه په پراخه پیمانه باندې ته شروع شي نو په هغه باندې خلک دلته مصرف کوي خو زموږ ته شو ګورو چې هغه شان نشته علاوه پر دې باندې لا موږ ته شیدا هم ویلو چې په د ملک تجارت چې دی هغه په خارجي اشاره باندې هغه د ملک څخه وځي د باندې د پنګه چوني زمينه ورته برابرېږي چې هغه د باندې د ملک ته باندې پنګه چونه وکي هغه د هغه ګټه چې په خپل ترتل او هغه د ملک څخه ولاره نو زما فکر باندې په سړي حالت کې وګورو یا لوی غم د خلکو د نه کار دغه دي چې هغه د سرکانو پرسته سلسله نشته الا هغه ستاسو طالبان په خپل مصارف باندې پوځي شي باندې خپل سرکان دغه کې نو په دې کې دوی نشي کولای چې کمپنی وچلوي هم کمپنیان جوړي کې او هم د کارخانه جوړي کې او هم کارخانه وچلوي دا شان د خلک دي مزدوري په ټول په دوه شانو کې ده دا شخصي مزدوري کې مزدوري او په پښتني مزدوري کې مزدوري باندې د پاکستان خلک
بله آقا صاحب یو وروستۍ پوښتنه یو شمیر طالب پلو ملایانو د تیر حکومت پر مهال د مالی اخیستل د اسلام خلاف بلل اوس څنګه یو د دوی په خبره البته چې اسلامي حکومت مالیه اخلي آیا اسلام تغییر کړی دی که هغه مهال د دین څخه ناسمه ګټه اخیستل کېده
نو دلته د سړي چې څو شان دلته ستاسو د ملک خلکو ته د اجازه ست چې هغه په ملکي د جول په نامه باندې شی واخلي البته د طالبان چې دلته زما په فکر باندې دی متوجه سو دي چې د جول شی چې دی هغه اخلي خلک خلکو ته بسر خلاصې چې دا د اندازه مشهور یا د مشهور لار
بله
سابقه قانون څخه اخلي او دا فزان باندې ظلم بولي نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دی هغه د مالی شی اخلي د خلکو څخه
بله
نو دا به ورسته معلومه لیبانو هغه پرې شو مثال وایم د دوه کسانو باندې دا به خپل بیا به هغه څه جرمانه محکمې د پاره دا رنګه نورې جرمانۍ دي هغه جرمانۍ طالبانو ټول معاف کړې کېدلی شي چې په دې کې به هم د خپل یو فیصله راوباسي هغه
د ملک ستاسو هغه متاسفانه چې ما ته ډېر سم نه راځي په هر حال د دې برخې وخت هم همدلته پای ته رسېږي پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا صاحب نړۍ مننه کوم مننه چې زموږ بلنه مو منله کور ودان قدم لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسېږي.